درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د ازادي په چپو کې پروګرام لرو خلومړی موزه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ته پام راړو د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وای چې په اسلام آباد کې د افغانانو د اوسېدو په اړه د پاکستان د حکومت د احتمالي بندیز په اړه د رسنیو راپورونه تعقیبوي او د لازیاتو جزئیاتو د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان له حکومت سره په اړیکه کې دی د کډوالو لوی کمشنری زیاتوي چې له 1980 کال راهیسې د افغانانو او نورو کډوالو په ملاتړ او ساتنه کې د پاکستان د حکومت د مرستو ملاتړ کړی دی. د ادارې پرون پنځشنبه په خبره کړې خبر پانه کې وویل چې د پاکستان له حکومت او خلکو څخه د تیرو 15 کلونو په اوږدو کې د افغانانو د میلمه پالنې لپاره مننه کوي او هغه ستونزې درک کوي چې د پاکستان حکومت په ځانګړي ډول په امنیتي برخه کې ورسره مخامخ دی. د ملګرو ملتو د کډوالو د اداره زیاتوي چې کډوال لکه د نورو خلکو په څیر د پاکستان د قوانینو په مراعات کولو ژمن دي او زیاتره افغان کډوال په پاکستان کې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په 2021 کال کې له دغه هیواد څخه پاکستان ته تللي دي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت پرون پنځشنبه پر نړیوالې ټولنې شخ وکړ چې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو له سرغړونو سره مقابله وکړي. هغه په افغانستان کې روان وضعیت یو داسې بحران وباله چې باید وجدانونه ولړزوي. ښاغلی بینت په جنیوا کې د جنسیتي ځواب ویلو او عدالت کانفرنس ته په وینا کې په افغانستان کې د حساب ورکولو او عدالت د ډاډمنولو لپاره د پراخو او هر اړخیزو میکانیزمونو پر اړتیا ټینګار وکاوه. د وویل غواړي خپل خبره په دې ټینګار سره پای ته ورسوي چې د حساب ورکولو او عدالت پراخه او هر اړخي سیستم د یو باثباته ټول شموله د حقونو درناوي کوونکی او هوسا افغانستان د جوړولو لپاره څومره مهم دی. یو ځل بیا د افغانستان زړورو خلکو ته خپل شوره مننه او قدردانی وړاندې کوي چې لا هم په خورا زړورتیا او صبر سره د ستونزو په وړاندې درېشي. په دې کانفرنس کې چې سیاستوالو او نړیوالو استازو ګډون درلود د طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونو لپاره د حساب ورکولو د چوکاټ ته نشټوالي په اړه خبري وشوه. ګډونوالو د قانوني ګامونو د اخیستو اړتیا په ډاګه کړه ترڅو د طالبانو پالیسۍ د جنسیتي اپارټایډ په توګه وپیژندل شي چې د ښځو او نجونو د سیستماتیکي ځورونې څرګندونه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو له طالبانو سره دوه اړخیزي اړیکې لري او په افغانستان کې له سخت وضعیت سره سره د دې اړیکو د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار کوي. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې پوتین پرون جمعه د قزاقستان په استانې کې د ډلهیز امنیتي تړون له غونډې وروسته وویل چې په افغانستان کې وضعیت پیچلی دی خو د طالبانو تر مشرتابه لاندې د ثبات نشي لیدل کیږي. د وویل نشي کولی له دې واقعیت سترګې پټې کړي چې په افغانستان کې وضعیت د ثبات پلور روان دی. د همدار ازول چې د افغانستان له وسنوي چارواکو سره دوه اړخي زیاړي کې لري او د اړیکې به نوري هم پراخ شي. د ایران او دریو اروپایي هیوادونو د خبراتورو په درشل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو پر پایلو بی باوري څرګند کړه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل شوی دی چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال او د ایران جګپوړی مرکچی مجید تخت روانچی نن جمعه په جنیوا کې د برېټانیا، جرمنی او فرانسې له استازو سره وګوري. اسرائیل او د حزب الله ډله یو بل د اوربن پر سرغړونې تورن کړی دی. په همدې حال کې د اسرائیل صدری اعظم اعلان کړی چې پوسټ یې امر کړی چې د اوربن د ماتیدو په صورت کې د جګړې لپاره چمتو وي. متحده ایالات حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني خو اروپایي اتحادیې یوازې د دې ډلې نظامي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د اسرائیل پوسټ د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې هغه تاسیسات یې په نښه کړي دي چې د حزب الله ډلې د منځني واټن توغندیو د زیرمې لپاره د لبنان په جنوب کې کاروي. او د آسیا د کرکټ تر 1900 کلونو د کښټو لوبډلو یو لسم پړاو سیالۍ نن جمعه د افغانستان او بنگلاديش په سیالۍ پیل شوې دي. د دې مسابقې په چا افغانستان ګټلې خو غوره ګڼلې چې لوبډای باولینګ یا توپ وهنه په خپل وکړي. تر دې شی پوری د بنگلاديش لوبډلې په داسې حال کې چې نه لوبغاړي للاس ورکړي وو. په 500 ټاکل شو اوورونو کې 228 منډې کړی دی، یعنی په دې حساب افغانستان ته 209 منډې هدف ټاکلی دی. افغانستان بیټنګ پیل کړی دی او تر دې دمه په یو اوور کې 3 منډې کړی دی.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
سلامونه ستړي مشه د ازادي په چپو کې پروګرام ته مو زه فریده سیال د قدر جلالوف او قب پیکار د تخنیکی چارو پسمبلخت هرکلی کو. افغانستان ته د روسي او چین د ډیپلوماټانو د سفرونو موخه څه دي؟ لاتونه راهیسی چې په امریکا کې ډونالد ترامپ د ولسمشر په توګه انتخاب شوی دی، د چین او روسیې چې دوه نږدې ملګری دي، د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته یې د ډیپلوماټانو تګ راتګ ډیر شوی دی. د روسیې د ملي امنیت سلاحکار سرګی شویګوی د دې اونۍ په پیل کې په کابل ته سفر وکړ او د طالبانو له حکومت سره یې د ولادیمیر پوتین د ملاتړ پیغام شریک او لزان سره کابل ته وړی و. بل پلو د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازی یوشونو یونګ پاکستان او ترکمنستان له لارې له سفر وروسته کابل ته لاړه او طالب چارواکو سره د اړیکو د پراختیا او همکارۍ د لا تقویت په اړه خبرې اترې وکړې. تر اوسه دا معلومه نه ده چې د ټرمپ د حکومت پالیسي به د افغانستان په اړه باندې چې روسیه او چین هڅه کوي له طالبانو سره روابط لا د پخوا پرتله نږدې کړي څه به وي، خو دا معلومه ده چې له دې وړاندې په ځانګړې توګه ډونالډ ټرمپ په خپلو کمپاینیزو ټاکنو کې هغه کوم کمپاینونه چې د ټاکنو لپاره په لاره اچولي او په هغې کې ویلي وو که چیرې دا وخت ته ورسیږي نو هڅه به وکړي چې په کابل کې په ګرام هوایي ډګه اډه بیرته ترلاسه کړي. خو دا سفرونه چې د چین او روسیې ډیپلوماټان افغانستان ته کوي په څه معنا دي؟ نن په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. اوریدونکو، موږ مېلمانه هم لرو چې د دوی تبصرې او تحلیل به په دې موضوع راخلو. مېلمانه هم راسره شته، په روسیه کې پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي غوث جهانباز او د سیاسي چارو شنونکي اختر محمد راسخ راسره په خبرونه کې دي. تاسو دواړه قدرمن ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. راسخ صاحب، که تاسو راته په پایل کې وایسته ستاسو په ان باندې ولې د چین او روسیې استازي په دې وروستیو کې افغانستان ته سفرونه ډیر شوي، په ځانګړې توګه لکه نه چې ډونالډ ټرمپ د امریکا منتخب ولسمشر شوی دی؟
سلامونه ګران قدر تاسو ته او تاسو د پروګرام ټولو لیدونکو ته وړاندې کوم. د سوال پاک لویل سم، چین او روسیه یو ځل بیا په دې تشویش کې دي چې غربي نړۍ او بل خصوص امریکا به د څنګه چې خپل ترامپ په خپل انتخاباتي مبارزاتو کې دا وینا یې کړې ده او دا تعهد یې ورکړی چې زه یو ځل بیا که چیرې قدرت ته ورسېږم د بګرام اډې ته یا د بګرام نظامی اډه به بیرته دوباره نه د نظامی ادرس جنگونو لاره بلکې د یو تفاهم لاره به بیرته د طالبانو سره دغه اډه چې یو مهمه اډه ده دا به زه بیرته ترلاسه کوم او دا به د امریکا د استخباراتي او نظامی چتر لاندې به راولم. نو بنا ان تاسو بهتره معلومه ده چې په شل کلنه دوره کې چې امریکایان په افغانستان کې وجود لرو دی د دغه د امریکا د ماتولو دپاره روسان او چینایان د طالبانو سره ډیر نږدې اړیکې لرلې او کومکونه کړي دي. نو بنا ان زه ویلای سم د چین تشویش همدغه دی چې دوی څنګه وسې کولای د امریکا لپاره معاني جوړې کړي او روسان تلاش کوي چې طالبان له ځانه سره ولري او چینایان په دې تلاش کې دي چې د افغانستان مدنیاتو باندې دوی سترګې ګنډلې دي، د هغه مدنیاتو باندې دوی سرمایه ګذاري او هغه مدنیات دوی خپل دی اقتصادی چتر لاندې راولي. نو بنان افغانستان جغرافیا او د افغانستان استراتیژیک نقطه چې په آسیا بریازم کې ډیر مهمه دی، دغه استراتیژیک نقطه زمون د دغه دو ابوالقدرتونو اوس چې درې ابوالقدرت سوې دی د دوه د ټکرونو او د اقتصادي او سیاسي مشکلاتو لا سره دی چې موږ په دغه ناخواله او په دې بدبختۍ کې لاس او ګریوان.
راسخ صاحب، که چیرې د افغانستان جغرافیایي موقعیت د روسیې او چین لپاره دومره مهم دی خو له دې وړاندې د امریکا لپاره به هم مهم و، ستاسې په اند باندې که چیرې دا دومره مهم موقعیت دی او افغانستان دومره مهم و، ولې امریکا پریکړه وکړه چې ووځي چې اوس بیرته غواړي بګرام اډې ته ورشي؟
یا په نظامي بهانو باندې راغلل، گرچه دوی غشته دی الازد ظاهرشال دوری نه تر داود خان پوری دوی آلتا پا دغا جغرافیا که دری عدید یا غو نه غشته چه منگ اقلا نوسو کولای دی روسانو او دی چینایانو دی استخباراتی مبارزاتو پوران دی دوی آلتا هسته ولری نظامی عدید ولری، مگرم شاه الازاد ظاهر شام په باندې متوجه او داوود خان دغه دا ډیر ور نه کړل په دل چې دلته د دوه ابل قدرتونو د جګړې میدان باندې به د افغانستان مبدل شي. نو بنا دوی دغه په دې خپل پروګرام کې د وسامه بن لادن د عملیاتو یا د تروریزم د کړو کم عملیات چې په یو لسم د سپتمبر د په دوه بلډینګونو باندې او په امریکا باندې بعد یې هغه د بهانې تر چتر لاندې دوی نظامی یرغل وکړي په افغانستان. که چیرې دوی واقعا اوس هم زه فکر کوم چې د طالبانو سره دې روغې جوړې ته به دوی رسیږي چې په یوه لاره باندې چې اقلا د دوی حضور په افغانستان کې د افغانستان د باسازۍ او د اقتصاد په لور او د امنیت په لور کروان شي. خو زه په دې باندې مطمئن یم چې غربیان دغه ستراتیژیکه نقطه یو ځلې بیا چې په هر قیمت وي دوی غواړي چې دا خپله اډه بیرته نظامي اډه ونیسي او دغه د چینایانو د روسانو د ځپلو او د دوی د مخنیوي دپاره.
ساسی پان باندې فکر کوي امریکا به مخکې خوب په کمپاینونو کې چې ډونالد ترامپ یو څو ځلې دا موضوع یاد کړی و چې دوی به د باګرام هوایي اډه بیرته ترلاسه کړي یا غواړي چې دا کار وکړي، خو ساسی پان باندې د اوکراین جګړې په شتون کې په غزه کې د جګړې پراخیدل که څه هم په لبنان کې حزب الله ډلې سره اوس اسرائیل اوربند کړی دی، خو د دغه په منځني ختیځ کې یو جګړه روانه ده، په اوکراین کې جګړه روانه ده، د ټولو جګړو په شتون کې به امریکا دومره دلچسپي ولري چې د افغانستان په اړه باندې لاړ شي یو ځل بیا هغه هوایي اډه واخلي یا هغه اډه ترلاسه کړي؟
ګوري د غربي نړۍ لپاره بالخصوص د امریکا لپاره د افغانستان ستراتیژیک نقطه نظامي نقطه د چینایانو د ځپلو او د روسانو د ماتولو لپاره دا ډیره مهمه ده. ګرچې زه ویلی سم که چیرې امریکا یو ځل بیا دوی د بګرام اډې باندې حاکمان شي دوی روسانو ته ډېر لوی درد سر جوړولی شي چې همدغه افغانستان د جغرافیا له حضرته حتی چینایانو ته او په ضمن کې دوی هغه د راکټونو او د استخباراتي هغه فاصله ډېره لنډولی شي. نو بنا ان جګړه ییز حالات خو په دغه سیمه کې د همدغو له حضرته شروع شوې ده په دغه بیچاره او فقیر ولسونو باندې که څه د عربان دي او که مثلا د افغانستان دی، مګر د دغه نظامي تعرضونو په هکله څنګه چې اوکراین کې دوی د ماتې سره مخامخ دی غربي نړۍ، نو روسان په دې کې ډارېږي چې که چیرې دوی افغانستان ته راشي او د دغه حضرته دوی بیا هم یو بل زاویه یا یو بل د جګړې دریز ورته جوړه کړي بیا روسان ډېر زر ماتېږي او د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو د هغه مشکلاتو د رفع کولو لپاره روسان غواړي چې طالبانو سره خپل اړیکې ولري، حتی نظامي راکړه ورکړه وکړي تر څو طالبان د تشمن کې چې امریکایانو ته د نظامي اډې درشل کې قراردادونه ورسره ونی کې او یو ځل بیا امریکا را نشي په افغانستان جغرافیا کې چې دلته که نظامي اډې ولري دوی ته به لوی زیانونه به مخامخ شي.
په ټوله کې دغه تشویشونه چې د روسیې له افغانستان لار خدای بیرته هلته امریکا غواړي چې د باګرام نظامي اډه ترلاسه کړي، په ټوله کې د دې ټولو سیاستونو ګټه د طالبان حکومت ته څه ده؟
ګوري اصلا که داسې ووایي چې طالبان له کومه درته قدرت ته ورسېدل، ګټه یې دا ده چې که چیرې غربي نړۍ سره بیا هم طالبان اړیکې ولري د افغانستان د ولس په خیر به وي. مګر موږ د تاریخ په صفو کې د روسانو سره څونه چې موږ نږدېوالی پیدا کوي هماغه تاثیرات و چې زمونږ وطن زمونږ ولس د تباهۍ سره مخ شو او غربي نړۍ مخکې انګلیسان و اوس غربي نړۍ بالخصوص امریکایان نه غواړي چې په افغانستان جغرافیا کې د روسانو لاس دلته ډېر نغښتي او یا د چینایانو سرمایه ګذاري او پلانونه دلته ډېر زیات عملي بڼه باندې عملي شي. نو بنا د دغو دواړو پلانونو په درشل کې غربي نړۍ غواړي چې د افغانستان ستراتیژیکا او دغه معدنیاتو نه ډک یا آسیای میانه دغه سیمه چې ټول د معدنیاتو نه ډک دی په دغه باندې د دوی اقتصادي کاروان پی روان وي.
تاسو د معدنیاتو یادونه وکړه، راسخ څه فکر کوي دغه معدنیات چې کلونه کېږي افغانان ورباندې اتکا کوي وای چې د دوی غرونه لغمیو ډک دي او کچېرې دا راوسپړل شي ټول افغانستان ورباندې آبادېدلی شي، اوس که څه هم له چین سره په بېلابېلو برخو کې قراردادونه شوي دي، جزئیات یې که څه هم نه دي خپاره شوي خو قراردادونه شوي دي، فکر کوي چینایان یا روسان کولی شي دغه مدنیات له افغانستانه وباسي؟
دغه د غازو د شمال کې چې کوم غازو حتی دوی مخکې څلوېښت کاله مخکې دغه شی وویست او هغه ګاز به دوی روسیې ته انتقالوو. همدغسې کم سرمایه ګذاري چې روسانو په ننګرهار کې مثلا وادي د ننګرهار جوړ کړي فارمونه یې جوړ کړل شی د دغه د مالټو او د مثلا د زیتونو د فابریکې غوړي او دا اکثرا روسانو ته تلل. نو بنان زه ویلی چې روسان په دې جغرافیا کې او څه سرمایه ګذاریګانې کړې وې، مګر اوس غربي نړۍ د دغه دپاره چې په دغه تیلو او ګازو باندې دوی حاکمان چې پاسیا میانه کې په ترکمنستان کې په دې سیمه کې دغه ګاز او دا تیل چې دی او یا نور دغه معدنیاتو باندې دغه جګړه ده چې اقتصادي جګړه ده چې موږ د ناخوالو سره لاس او ګریوان کړي یاستو. که چیرې موږ یوه خوا سره ډېر نږدې اړیکې نیسو بله خوا مو ځپي، او که چیرې روسانو سره نږدې کېږو د غربي نړۍ له ادرسه موږ ځپل شوي یاستو.
نو ستاسو په باور باندې له دې مخکې چې مجاهدینو یې دا کوله چې دوی وتوانېدل روسان مات کړي، بیا له هغې نه وروسته اوس طالبان یې دا کوي چې دوی وتوانېدل غربي نړۍ ته یې ماتې ورکړي، دوی په خپله خوښه تللي دي او څه چې په افغانستان کې غوښتل هغه یې ترلاسه کړل بیا لاړه، او اوس بیا چینایان روسان هڅه کوي چې د خپل اقتصادي موخو لپاره افغانستان ته ستانه شي.
بالکل همدغه د خپل اقتصادي او د خپل د وطن ملي ګټو ته دوی ژمند دي، نه د افغانستان د ولس بیچارهګۍ او فقر او بدبختیو سره کومک کول یا د اوس اقلن دی وډوړی ورکولو یا د یو نظام جوړولو، نه اصلا زمون غونډي وونکو او بالخصوص چین او روسیا او غربي نړۍ دوی خپل منافع لري، مګر دا زمون د مدبرو رهبرانو دنده ده چې من خپل ملي ګټې څنګه د چا سره ادخش دی وطن د ترقیو د پرمختګ په لور روانه وایسو او خپل ملي ګټو ته څنګه ژوند پاتې شو. خو زه یایم چې دغه د روسانو راتګ افغانستان اشغال کول دا هم د غربي نړۍ د پروګرامونو سره سم مختلاړی، او څنګه چې غربي نړۍ راغی بیا د دوی د دښمنیو اخقار شول چې دوی و چې پلان و چې فقط یو د بل غچ اخیستی، روسانو نه د ویتنام غچ امریکایانو واخیستی په د جهاد په نامه، بیا چې ورته غربیان راغلل روسانو هغه غچ بیرته دوباره د غربي نړۍ نه واخیسته. اوس جګړه د دوی دی، خو مګر دا زمون فقیر ولسونه او فقیر ملک د دوی د اهداف قربانی شوی ده او موږ تباه شوی یو.
ډیر مننه کورودان راسیخ ست تاسو ته بیرته راوګرځ. خغلی غوث جان باز هم سره په خبرونه کې وصل شوی دی. جان باز صاحب تاسو هم ستړي مشه په خیر راغلی. تاسو ډیره موده په روسیه کې ډیپلوماټ پاتې شوی یاستئ او د روسیې وضعیت لټولو ښه تاسو ته معلوم دی. ستاسو په اند باندې اوس مهال چې په امریکا کې ولسمشر ډونلډ ټرمپ واک ته رسیدلی دی او په جنوري کې به خپل کار پیلي، څه فکر کوي دغه سازی چې تګ راتګ افغانستان ته ډیر شوی د روسیې له خوا همدارنګه تیر ورځ چې سرګی شوی ګویا افغانستان ته تللی و یو پیغام ځان سره وړی و چې ولادیمیر پوتین چې د روسیې ولسمشر دی د طالبان له حکومت به ملاتړ کوي د خبرې بخکاره کړې ده، دوی څه غواړي له افغانستان؟
ستریم شي هغه له فائدې سیال تاسو ته مې منوته ټول ته سلیم شي وای او هغه کسان چې موږ اوري از ما غږ شته دي
مهرباني وو ساسې غږ لر
منه دا سی یو پیغام چې تاسو ته اشاره وکړی چې ولادیمیر پوتین به د طالبانو څخه ملاتړ کوي تر هغه ځایه چې ما لوستي دي دا مواد داسې یو خبرې پرې کې نه ده هغه ویل شوی دي چې په ټولیزه توګه غواړي چې د اوسني حاکمیت سره اړیکې وپالي او مخصوصا د تروریزم او د مخدره توکو سره د مبارزې په قسمت کې به دوی سره هغه کوم اتحادي عمل کار کوي او د دغه اقداماتو په هرکلی کوي. په ترتیب روسیه څه غواړي؟ تر هغه ځایه چې ماته داسې ښکاري روسیه خپل په چلند کې په خپل پالیسی کې کوم بنسټیز بدلون نه دی راوړ. روسیه تر اوسه پورې هم حاکمې ډلې ته په افغانستان کې د یو شبه نظامي د نه اټکل وړ ډلې په توګه ګوري او په دې سر خلاص دی چې دا ډله صحیح ده چې دوی په ادبیاتو کې خپل وار په وار کاروي چې دوی د افغانستان کنټرول وسلري، دوی په زامو سره یې امنیت دی او دا خبرې عمومي سیاسي ادبیاتو کې دا خبرې شته. خو په عین وخت کې د دوی چلند ته په کتو دوی یو تعداد انتظارات لري، د طالبانو څخه. البته د دوی توقعات او انتظارات هغه څه نه دي لکه غربي هیوادونه چې لري. د یو خوا خو دوی او د خپلو نږدې متحدینو سره په دې فکر کوي او داسې یو کړنلارې غوره کړې ده چې غواړي طالبان دننه تغییر وکړي. هغه کوم بدلون که دوی کې راځي نو هغه دی داسې متحد درنجن او طبیعي راځي د دوی په قول. د بلې خوا دوی مشخصې غوښتنې لري، هغه دا چې مثلا دغه اوس د ښاغلي سرګی شویګو چې د روسیې د فدراسیون د امنیت شورا منشي دی، چې دی تللی وو، دی د دې دپاره نه وو تللی چې لکه څرنګه چې ډېر تبلیغات په رسنیو کې وشول مختلف وو، هم هغه رسنۍ چې مخالف دي هغه هم چې منځنۍ دي او هغه څه چې ډېر موافق دي. ښایسته ډېر تبلیغ دې ته وشو چې دا وښیي چې دا ډېر یو لوړ پوړی هیئت و. په اصل کې اغلی سیال دا هیئت تللی وو چې یو پیام ورسوي ښاغلو طالبانو ته. هغه څه شی دی؟ هغه دا دی چې د یو خوا د طالبانو نه ځینې غوښتنې شوي دي چې دوی به مثلا یو څو کسان چې د روسیې تابعیت لري او د داعش غړي دي دغه باید دوی ته وسپارل شي. یو بله دا چې هغه کوم خونړی برید چې شوی وو په مسکو کې په کروکس هال کې د مسکو په څنډه کې تاسو خبرې چې تقریبا یو سل او څلور کسان قرباني شول او څه پنځه سوه کسان ټپیان شول او څه کسان لا تایید تم دي. هغه وخت د روسیې د فدراسیون د امنیتي د فدرالي امنیت رئیس الکساندر بورتنیکوف داسې وویل چې دغه کسان دغه ترورستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیورنډ اخوا تجهیز شوي، تمویل شوي او بیا د ترکیې د لارې نه روسیې ته راغلي او عمدتاً لکه تاسو پوهیږئ د تاجکستان اخوا وو. نو په دغه اړه هم د طالبانو نه یو څه معلومات ورکړل شوی دی، د دې لپاره چې د روسیې په قول چې هغه جنایي روسیې چې د دوی په اړه پرانیستل شوي دي په روسیه کې هغه تدمیر شي. دا دومه غوښتنه. درېیمه غوښتنه یې دا ده چې تاسو پوهیږئ چې د دوهین د تړون په ترڅ کې هلته یو ماده شته ده چې طالبان مکلف کیږي چې متحده ایالاتو سره تروریزم سره د مبارزې په ترڅ کې به یو بل سره همکاري کوي. روسان غواړي چې عین غوښتنلیک دوی سره هم امضا شي. بل څه چې روسان غواړي هغه دا دی چې تر اوسه
په بخښنه سره جانباز صاحب، تاسو څنګه چې مخکې یادونه وکړه، دا هغه کسانو چې د روسیې تابعیت لري او د مسکو په څنډه کې د هغه کنسرت باندې چې برید شوی، د دوی باور دا ده چې دا کسان په افغانستان کې دي، ځکه دوی غواړي له طالبانو سره د غوښتنې له طالبانو ده چې دا کسان ورته تسلیم کړي. او په دې کې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې دوی لکه څنګه چې د امریکا سره یو تړون لري چې د توریزم په مبارزه کې ورسره مرسته کوي، د روسیې اندېښنه له افغانستان څه ده چې داسې یو تړون دوی هم غواړي ورسره لاسلیک کړي؟
که زه پرېږده وزه املیت ته راتلل هغه خبره باید تکمیل کړم. ما داسې نه دي ویلي چې هغه کسانو چې برید کړی دی هغه د افغانستان نه تللي، نه داسې خبره نشته. نور تروریستان دي چې د داعش غړي دي، هغوی د روسیې تابعیت لري او طالبانو نیولي دي. روسیې دا غوښتنه کړې چې دغه کسان روسیې ته استرداد شي. په عین وخت کې هو یو شی بل هم روسانو غوښتی دی چې هغه عملیات که چیرې طالبانو امریکایانو سره د توریزم یا د تروریستانو د ځپلو په خاطر کړې روسیې دي، دغه معلومات یې هم هغوی سره شوي. البته دا د روسانو غوښتنې دي، دا چې طالبان به دې ته زړه کړي که نه، د دې نه ډېر شیان دې ته هغې شیان تړلي دي چې بیا د روسیې دریز به دوی په مقابل کې څه رقم کېږي، کوم دریز به دوی نیسي. اوس ستاسو د وروستۍ پوښتنې په ځواب کې به وویل ووایم چې روسیه وار په وار د دوی امنیتي نظامي استخباراتي سکتور وار په وار وایي چې په افغانستان کې تروریستي ډلې ټپلې شوې. په افغانستان کې د افغانستان د غریب څخه د دوی په قول منځنۍ آسیا ته روسیې منافع او روسیې ته تهدیدونه شتون لري. دغه فقط دغه لسو اخرو ورځو کې تاسو حتما پام دی څارئ چې هم د مستقلو مستقل منافی هیوادونو هغه سکرتر جنرال لیبیدیف هم همدا شی وویلې، هغوی حتی وویلې چې د افغانستان په شاوخوا کې به امنیتي کمربند را جوړ شي چې تاجکستان دا پیشنهاد کړی دی. بیا د ټولګټو هیوادونو دغه سکرتریت دا وړاندیز د ټولګټو امنیتی تړون ته راجع کړی دی.
په ټوله کې جانباز صاحب په بخښنې سره د دغې امنیتي کمربند او د روسیې د غوښتنو پر اساس باندې چې څنګه تاسو تشریح کړي، د دې هدف دا ده چې ډول افغانستان منځوي کړي، کنه دوی غواړي چې افغانستان کې دغه ډلې ټپلې چې په ځلونو طالبانو رد کړي دي چې دلته داعش نشته، دوی داعش له منځه وړی دی، د دې سره طالبان مبارزه وکړي.
د څه دغه اغلی سیال زما په نظر چې افغانستان خو طالبانو انزوا ته کاږي، نه دنیا. دنیا د خپل منافع پر بنسټ عمل کوي. په دې دنیا کې داسې هیواد نشته چې زموږ استاسو د سترګو عاشقان یا عارفان اوسي. دا مون پورې اړه لري، مونږ افغانانو پورې او دغه طالب پورې. که چیرې دې کې رښتیا شیرازه فطرت د افغانیت اوسېږي، دوی به دې ته زړه کړي چې د ټولو افغانانو زړه لاسته راولي. زړه په دې معنا نه چې د راشي ټول دې حکومت کې شامل کړي، نه. خیر، د افغانستان هغه تاریخی کړنلارې ته، هغه تاریخي ارزښتونو ته دوی پام وساتي او داسې یو حاکمیت رامنځته کړي افغانستان کې چې هغه مسؤول اوسېږي، مشروع اوسېږي او ملي اوسېږي. آیا اوسنی حاکمیت په افغانستان کې دغه درې عنصر لري؟ خو نه لري. آیا افغانان، تاسو مثلا د افغان، د یو تکړه افغان بېلګړې پاتې خپل ځان په دې نظام کې، طالباني نظام کې پورې؟ خو نه وي. زه وینم نه وینم، ښاغلی جنرال صاحب وینې؟ خو نه وي. دوی خو ټولې لارې بندې کړي او فقط طالباني نظام یکه تازی خودسری جاطلبي دغه حاکم کړی په افغانستان. نو دنیا دې ته په کتو، د دوی تاریخچې ته په کتو، د دوی کړنو ته په کتو، ورسره دغسې چلند کوي. دا دنیا موږ انزوا ته نه یو. دوی دغه حاکمه ډله خپل چلند سره، خپل نامشروع چلند سره، نامطلوب چلند سره، غیر ملي چلند سره، غیر مسؤول چلند سره، اوس یو نظام چې دوی ورته نظام وایي چې هغه د قانون پر بنسټ رامنځته شوی نه دی، زور په مټ، د زور په مټ او د یو معاملې په ترڅ کې رامنځته شوی دی. اوس داسې یو حاکمیت سره به ته څه
یعنی په ټوله کې جانباز صاحب ستاسې په نظر باندې دا چې که روسیه راځي اوس افغانستان ته استازي رالیږي، په یو ډول نه یو ډول خپل ملاتړ د طالبان له حکومته اعلانوي، یا که د چین استازي راځي قرارداد کوي یا دوی ته دوی سره اړیکې پالي، دوی په دې پوهېږي چې دا لکه څنګه چې تاسې د دې حکومت ځانګړتیاوې تشریح کړې، دا ټولې ځانګړتیاوې پکې شته، خلک پکې خپل ځان نه ویني، مختلف قومونه پکې نشته، مذهبونه پکې نشته، ده خو دغه هیوادونه د خپلو منافعو لپاره دلته راځي. همداسې ده،
بالکل همداسې ده. هیڅ هیواد زموږ د حالاتو دپاره کوم ماتم نه لري،
زموږ حالات موږ ته مهم دي، هیڅ دنیا ته مهم. جان باسه تاسو د روسیې مخې تشریح کړئ، بیا څه فکر کوئ چې چین په څه پسې ده؟ چین د څه لپاره افغانستان سره
دومره جذبې لري؟ چین ډېرې لویې پراختیایي پروژې لري په افغانستان کې، د افغانستان په شاوخوا کې، په پاکستان کې ګوادر ته لاره، سیپک جوړول، ایغورانو تهدید، یو عالم نورې. هغوی هم دا د خپلو منافعو د خاطره شته حاکمیت سره، حاکمانو سره په کابل کې، په قندهار کې، هغه د یو کستلې دی اوس د دوی یو استازی تر، حتی قندهار چې د سیپکو د ګوادر مسلې هلته راحلي کې، او پاکستان هم چې اوس په یو رقم تزرګني جګړې کې دوی سره ښکېل شوی دی، جورجیا یې هلته پوهېږي. لوی در دي هر هېواد چې داسې دی چې موږ که په انزوا کې استو او په ټپه ولاړه استو، دنیا خو داسې نه ده، دنیا د توسیع په حالت او دغه حاکمه ډلې سره دی. یو واقعیت البته موږ ته په داتې سره اړتیا ده، اما د دنیا لپاره دا یو ایني واقعیت چې دغه
ډول په ټوله کې په بخښنه سره جان باسه دا چې د روسیې او چین استازي د سپخ کار راول افغانستان ته تګ را تک کوي، تعامل کوي، چین هلته پروژې اخلي، د معدنونو قراردادونه لاسلیک کوي، دا یو ډول تعامل نه ده؟
بالکل دی، تعامل دی، خو اړیکې سیاسي نه دي، اړیکې رسمي نه دي. دوی اعلانوي چې دا حاکم ډله په افغانستان کې، دا افغانستان رسمي نظام دی، متوجه هستی؟ دوی ته رسمي دولتي پروتوکول نه ورکوي، که نه ورکوي هر هوکلی چې دوی سره په لاسلیک شي هغه حقوقي پایله نه لري. نو په عین وخت کې پوهیږي چې دوی سره باید تعاملات وساتي، ځکه چې افغانستان خو یو دولت دی. یعنې منظور مې دولت درې معنا ده، چې دا خو سیاسي تاریخي جغرافیا ده، دا خو څوک پلتکي کولی نه شي، نظام هلته مشروع دی.
مننه کور ودان. راسخ ته کتا سره ته وایست لکه څنګه چې تاسو مخ کې ویلی او جان باسه هم په افغانستان کې د روسي او چین دواړو مخه تشریح کړی چې دوی خپل منافع او خپل ګټو پسې راغلي دي. اوس ک ډونلډ ترامپ بیرته سپینې ماڼۍ ته ستون شي او غواړي واقعاً د باګرام اډه خپل کړي، ستاسې په ان باندې دلته د روسي، چین او امریکا ترمنځ به بیا یو ټکر رامنځته شي؟
ګوري ټکر خو سل په سلو کې، مونږ په دې ټکراتو کې، زمونږ وطن په دې ټکراتو کې مونږ تباه شوي یاستو. دغه د تاریخ په صفو کې د ترقۍ د پرمختګ کاروان نشي پاتې یو دمدغه ټکرات ول. خو زه یې لای سم کچیر پرموغواړي د دوه هغه پریکړه چې دوی د مولا برادر په امضا شوی ده، د هر هغه پریکړه په تطبیق کې دوی هلته لیکل شوی دی امکان ده چې دوی نه تنها یو اډه بلکې درې اډې باید هغه څه چې دوی اوکړه کړې ده هغه بیرته د هماغه پریکړه له ادرسه دوی به بیرته هغه ترلاسه کوي، او هغه څه چې دوی پریکړه کړې ده هغه به عملي بڼې باندې به عملي کېږي. د دغه چې طالبان د هماغه پریکړه په اثر باندې دوی کابل ته راغلي دي او دغه د دولت په ګدې ناز دي او جمهوریت د دوی قرباني شو، دوی ته قرباني کړله. نو بنا هم زویلا سم کچیر امریکا د خپل د دوه د پېکړې د عملی کولو په درشل کې قدمونه پورته کی، دا ان د افغانستان د ولس په خیر دی، ان د امریکا په خیر دی، ان د سیمې په خیر دی.
یعنی د دې دوه توافق یا دونه چې تاسو وکړه د دې پر اساس باندې امریکا با په افغانستان کې پوزي اډي ولري بیرته باسکر افغانستان ته ستنی
ګوري ګچ نه کچیر ډیر غټه اډي نه، خو بلکې دا چې د 2015 کسانو او یو نظامی اډه، بلکې دا نظامی اډه د دوی دوه نه دی. دا نه دی چې دوی غواړي چې اوس لیبیا ته دا چې 5000 یو لک اتاکر ولګي او جنگ وکړي نه، فقط دغه اډو اساسا دا دی چې هلته دوه خبرې وي، یو نظامی تاسیسات یا یو نظامی سلاوی بلری او په زمین کې استخباراتي کړي وي فعال وي، تر څو د چین او د روسیې کړنه په دغه جغرافیا کې دی وتاري. خو د دوی اطلان جګړه د دوی دی، ګټه د دوی دی، اقتصاد ته دوی منډي وهي، او دا د دوی جګړې دی چې په دغه نیمه پیړۍ کې افغانان د دوی د جګړو قرباني شوي دي. مقصد مونږ ته نوي شعارونه راوړاندې کوي او نوي بیرغونه. مونږ دغه مختلف شعارونه او بیرغو د چتر تر چتر لاندې مخبل دارونه دا لا تصور کړی، مګر دا دوی ول چې زمونږ دغه وطن او دغه ناخوالو ته زمونږ وطن او د تروریزم کړی دلته جوړول او د تروریزم چتر خپرول په دې سیمه کې، دا د دوی د کرونا او د دوی د استخباراتو کړنې دي چې موږ دغه مشکلات سره لاته وکړو.
په ټوله کې راسخ سه ساسې پان باندې دا چې روسیا او افغانستان سره دلچسپي لري، چین لري، امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ترامپ ویل دي چې دا به وکولای شي باګرام اډا به ترلاسه کړي، دلته د طالبانو حکومت کې څومره دا وړتیا شته ده چې د دغې درې لوی قدرتونو ترمنځ په افغانستان کې توازن وساتي، یا دوی کولای شي چې اداقل دغه درې وړ قدرتونو نه د افغانستان د افغان د ولس په ګټه باندې څه چې د غوی لپاره ضرورتیا ترلاسه کړي او پرې نږدې چې افغانستان بیا د جګړې په میدان بدل شي؟
ای کاش چې موږ داسې رهبری لرلې وای چې د افغانستان ملي ګټو ته موږ ژمن وای. طالبان هم دیو معاملې او دیو اوکړې او دیو پروتوکول له ادرس راغلي دي، پرونی جمهوریت هم کدی کرزی دولت او کدی اشرف غنی او کدی عبد الله، دا ټول دوی د هماغه د پردو د ملي اهداف او د ګټو لپاره تنسیو او راغلي دي. کچیر واقعا طالبان وګواړي چې د افغانستان کې ولوی جرګې دایره کړې وای او د لوی جرګې له ادرس د ټول افغانستان او د نظر اخیسته وای چمن دي چاسر او څنګه د کوم سیاست او د کوم ستراتیژي له ادرسه من غربي نړۍ سره زمون کا په ګټه دی او که شرقي نړۍ سره، او کدا یو هغه سیستم نه چې نه یو غیر منطلق سیاست ولوبو تر څو د ټولو ابو القدرتانو د اقتصادي پنګول د لپاره شرایط مهیا کو، او هغه پنګول چې د اقتصاد له ادرسه کیږي کدا غربي کوي کچيني کوي کروسي کوي من ته منلو وړوي او د افغانستان ملي ګټه حالت به نغښتي وي او افغانان به یو خوش ولدانه په لور روانيږي. خو زه ویلای سم زمون د غربي نړۍ کړنې او استخباراتي کړۍ د پاکستان د استخباراتو له ادرسه عموم باندې ډېر زیات تاثیرات اچوي او دغه ناخواله ټول د دغو د کړنو هغه مبارزات دي چې موږ په دغه ناخوالو کې راګیر پاتې یو.
مننه کور ودان را سیخ سیب تسته و بیر تراو گرزم آوریدون که را سره دی دوی تلیفونون در برا وخلو پختنی بیوارو. نو مورا تا وخلی لکم زی مالی کنی ولی دا.
مناجی توخی هم بزابل ولیتی شاجی لولی سالی فکرش داییمی آوریدون که
مننه توخی سیب ستره مشوی پروگرام تا پخیر اغلی میره بانی توخی سیب که چه پختنه لره لمل منونه.
مننه یو نظر لرم و یو پختنه لرم. نو نظر می داده شا افغانستان دیگه انقلاب وکی تاریخ اپریل دلی دیو جاری تو خیرانو سوی دی مرزو بلی پیش سوی دی نو دا سردار داود لکو دا تا رئیسی لیتر داو سپوری نو دا مشکلات و خوبیا هم پرلی را حد پوری رو رو الحمدلله سمیجی خو وس یو لوی مهم شیدا دسی امنیت ولو کم خیلی تین وایی سوی دا امنیت پا گاچو ندا خو موزی پا گاچو بولو دا کسی دا مرگ زود لورک سو بمباری ورکی سوی پساد ورک سو شار ورک سو نو دا یو حقیقت مرد دی خاوری وسی دون که دا طول کلو نا تقریبا زیده دلی دلیو نو دا شان طول پخپل استرگو وینو یو حقیقت دا یو حقا کسان دی شخپلی گاچی پا افغانستان که للا سور کری دی نو آغا بخاما خامن پی تبلیغات کهی
یعنی ساسی پان بنده تو خی سب چه ساسی پسی مکیه لکه مخنا چه طالبان پر افغانستان واکمن شوی دی سول شته دا امنیت شته دا پا دولتی دارو که فساد نشته دا و ساسی پسی مکیه خلق دا بخوا پر تلا ارام شوی دی او ساسی دی سیمی لپار دا طالبان و حکومت خده ای ختم هم شوی دیم دسته دا
اونو تروسی پور خسی موزگین و امنیت خسته ساسیم پا دیقا ایلیاس نرویوال حتی امریکایان
فکر کوي په بخښنه سره لکه څنګه چې مخکې دواړو میلمنو یادونه وکړه تیر حکومتونه هم د معاملو په پایله کې افغانستان ته راغلي دي بیا بیرته ړنګ شوي دي د طالبانو حکومت هم همداسې د دوهې د توافق په پایله کې واک ته ورسېدل دوی او که چیرې بیا داسې یو معامله له نړیوالو یا لویې قدرتونه په خپل منځ کې کوي د دوی حکومت به هم نړیږي تاسې په څه اند یاستې لنډ راته وایي
خو بیا هم دا معامله داسې معامله نه ده چې په هغه کې داسې حکومت رامنځته شي چې دغه ستاسې یو میلمه د هغه عضو و ملګری هم و چې په هغه کې فساد ډېر و بمباری وې مواد مخدر دوی پخپله پرله اړول نو دا په نړۍ کې اول نمبر مفسد حکومت و دا د دوی د هغه غړي و نو دوی هم اوس د طالبانو د حکومت غیبت کوي دی په خپل د هغه حکومت چارواکي ود د دندې پر مخ وړي
مننه مننه تو حساب کور ودان تو حساب مننه کور دی ودان مخ ساس نظر واخیسته بل اوریدونکو را سره د نو مراته واخلي لکم سه ماډی کني ولې
زه یو نظر لرم چې کومې چې تو حساب ول په تیر رژیم کې مقصد نو دا زه درته په ځغړ دوام چې مقصد نو لیکن یو تعداد مفسدینو د ښو خلکو د ښېګڼو څخه څه استفاده کوله ځکه اوس دا بعضې خلک وایي چې تېر حکومت مفسد و تېر حکومت مفسد نه و چا ته خپل حق رسېده خپل معاش رسېده خپله تنخوا رسېدله او مېرمنو اوس چې بېچارهګانې په خپل کور کې ناستې دي او د خپل کور سامان خرڅوي دا رقم نه و ټولو خپل معاش درلود او خپله تنخوا درلودله زه نه وایم چې خدای دې نه کړي دا حکومت ښه حکومت نه دی دا هم ښه حکومت دی بد حکومت نه دی ولې دلته اوس د دوی هغه پیسې چې امریکې کنسل کړي دي هغه پیسې اوس د دوی سره نشته دوی دا خلکو ته معاش نشي ورکولی او معاشونه ممکن دي په ښځو باندې بالخصوص دا چې مکتبونه دوی وایي چې مکتبونه ولې نه چلانې کي د نجونو
په بښنې سره دا هغه ستونزې دي چې په ښکاره د طالبانو په حکومت باندې نړیواله مور باندې نیوکه کوي چې ښځو ته حقونه نه ورکوي نجونې تعلیم ته نه پرېږدي تاسې که څه پوښتنه له میلمنو لرئ موږ مو نظر واخیستې مهرباني وکړئ
تشکر د میلمنو څخه زما پوښتنه ده چې چې وخت به د دې یعنی د دې حکومت تاسې چې تاسو نه کوم کړی دی دا باور اوس دې بچن او سپرنګي ته حق باندې پکې کړی دا مجبور دې چې کی زکه چې غربي دولتونه پیسره په کومه اندازې چې باید شاید وي پیسره مرسته نه کوي.
مننه مخکنه واخیست له ملمنو به دا پوښتو چې لام دغه مرستې روانې دي او کنه دي زکه چې هغه د څلويخ میلیونو ډالرو بسته چې هر رفته او میاشت کې مخکې ویل کېده چې افغانستان ته ځي که څه اوس دغې په اړه خبرونه نشته خو په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو واک ته رسیدلی دي د بشري مرستو په نوم باندې یو شمیر یو اندازه پیسې افغانستان ته لیږدول کېږي. خو وروسته به میلمانه په دې اړه جزئیات درکړي. تاسې په تمه اوسئ. بل اورېدونکی مې راسره د نوم راته واخلئ له کوم ځای مړي لطفا د راډیو غږ مو ټیټ کړئ. ساسې اړیکې وصل د نوم راته واخلئ له کوم ځای مړي.
سلامونه تاسې ته سیال صاحب.
وعلیکم السلام.
د راډیو ټول اورېدونکو ته وړاندې کوم د ما نوم منصور ده. تاسې سره د سویډن نه مې اړیکه نیولای. د ما یو شخصي نظر ده.
مهرباني.
دا تیر حکومتونه چې ولاړې نو ټول خلاص یو هم خنو اوس حاکم حکومت هم خنیدي نو څوک به خی دغه خلق د پاره دغه خلق د پاره څوک خدي د ما ژوند دیرش کلو می ژوند دی. پر دا دیرش کلو می په وطن کې جنگ دی ورور وژنه دی. تر کلبا زب پرتا باندې غلم تب پر ما باندې غلې تر کلبا زب د خپل خرابې دی تا په غاړه چوم تب د ما په غاړه چې تر کلا مخ با کلا یو ملت کیجو یو خلک کیجو ورور لاس په لاس شي که امریکای دی که چین
منصور جان ستاسو په ان په خنې سره خبره مخته کوم منصور زما غږ لري
لپاره کار نه کوي
لطفا منصور که زما غږ لري پښتنه مې درنه داده چې ساسي پان باندې په خلکو کې په ملت کې ستونزه څه ده چې دوی نشي کولای په یو خلو شي اتفاق اتحاد تر منځ راشي.
او ګوري کچيري یو معقوله دی وای آی کاش یک ملت دانا می داشتیم نه یک حاکم دانا کار نیست. یک ملت دانا کار است. بر ما یک ملت دانا کار است. یک ملت که از حق خود، از حقوق خود، از امتیازات خود باخبر باشند، از خود خبر باشند. ما ملت خو است در اروپا، در امریکا، در دیگه هزار کشور دیگه سرنوشتشان تصمیم گیری میشه. در حال خودشان خو هستند.
یعنی دغه چارواکی نړیوال ابر قدرتونه لکه چین، روسیه، امریکا او کاغه طالب چارواکی دي، کاغه پخانی چارواکی دي، د افغان ملت د برخلیک پړه تصمیمونه نسی خود خلک نه پخپله ګټه پوي نه توانم. داسې ست تاسو وای
نو کچیر د موږ مکتب باندې کچیر د موږ پانتون باندې نو هیڅ امکان نه لري چې د ملت داناسي هیڅ امکان نه لري.
مننه ستاسو نظر مګواوري د کور دی ودان ژوندې اوسې چاړي کې دی ولې وا یو بل اوریدونکو امرا سره د نومره توخلې لکم زې مړی کني ولې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم سلام افغان صاحب، ستړی مشی پروگرام ته په خیر راغلی. افغان صاحب وخت کم ده، له تاسو لنډه ورو نظر کلری او که څه پښتنه لري ملمانه شته چې تاسو ته جواب درکړي. مهرباني.
ملمانو تم سلام وایم او تاسو تم سلام هم د افغانستان شریف محترم خلکو تم سلام وایم.
مهرباني افغان صاحب.
فریده جان خورې منګه خپل خنی وخه فریده جان خورې
امر مهرباني
منګه خپل خنی او پوښ کمنګه چیر تخپل خیو کنه نو زمون وطن جوړیږي ګل ګلزار کیږي. بزه دې په خبره کوم هغه ما په خبره کې هغه هغه په خبره کې هیڅ پوښ منګه خپل خنی او پوښ ک پنځه ګوت خلکو ته نیسو یو لږ ګوت بزان ته مينسو کنه منګه خپل خنی او بنت فقیر روانه ده. دا د تیر جمهوریت خلک دی او دا د فلانی خلک دی دغه آشنا را دو کې خلک زنګونه وخی دا د بډاګي حکومت او کدا د چشو کبډاګي حکومت مو زمون خېټه پډوړې موړو نه چاته تیاجو نه متیاجو پوجو زغه در په در خورې مای بیندې در په در او جوړ خلک در په در خزي زنانه مکتبونه ټول بند او پوجا ګډ وډ افغانستان دا غونه ده چې بس ټوپک په پشاکه وګرځه او عوام نه خبر مو وسه پوجا. فریدجان خوري زه غونډه ورځ خار کې ګرځم، ما ته خار معلوم دی ننګرهار قسم په خدای چې مونږ خپل ښه نه پوه شو.
لطفاً لنډ راته ووایاست چې ستاسو نوم څه ده، له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟ یونس صاحب لغمان ستړی مشه، لنډ نظر اورو مهرباني.
زبر دفتر نظر شریکم، الحمدللہ د افغانستان وضعیت نسبت د مخ کې نړیری خلک مخ کې کوم تاسو وګورئ د ورځې بل تر 200 کسان 300 400 کسان یوازې د ورځې دی په جنگ ژوند له سور کو نه ناغه سنشتم، الحمدللہ حالات ډیر ښه دي. ولی بعض ستونزې اقتصادي شته، دا موږ تاسو په خپل اړه او موږ تاسو وګورو شل کار دلته امریکا موجود وه، پر زموږ استاد اقتصاد همدغه د استاد د رسنۍ د لارې هم د نشرات موږ اورېدلي وو چې خلکو خپل اولادونه خرڅول. نو په کار را دي چې موږ تاسو د خپل وطن لپاره د پراخبره کار وکړو، دا د افغانانو خپل مسؤلیت دی.
نظر واخیسته جانبا صاحب، که تاسو ته راشو، تاسو د اوریدونکو نظرونه واوریدل د طالبانو د حکومت او همدارنګه د تیر جمهوریت په اړه باندې، د چ پالیسیان څه ویشلی نظرونه لري، څوک له دې حکومت خوشاله دي، څوک له هغه حکومت خوشاله. خو د ډیرو نظر دا و چې په دې کې افغان ملت ملامت دی، ځکه چې دوی نه پوهیږي د دوی ګټه په څه کې ده، تاوان یې په څه کې ده. واقعا په دغه دومره جریانونو کې، په دغه بدلونونو کې افغان ولس یو څه ملامت دی، او دغه حکومتونه چې راځي بیرتزي یا د ابر قدرتونو په واسطه باندې جوړیږي یا بیرتړنګیږي، تر شا یې سیاسي مسایل دي. کنه افغان ولس واقعا نه پوه ده او په دې نه پوهیږي چې څه روان دي.
بالکل په خوشحالۍ سره چې واقعیت په همدغه چیرته پر وسط کې ده، یعنی یو څه ژرنده لمده ده، یا غنم لمده دي، او یو څه ژرنده پڅه ده. داسې به سره اوسېږي. او بله دا چې داسې هم ویل کېږي چې هر هېواد هغه حاکمیت لري چې سزاوار. نو دې کې شک نشته چې زموږ خلک هم یو څه پړ دي، دې کې شک نشته، ځکه چې کله چې تاوانې دغسې یو بلا حاکمېږي، یو هایولا حاکمېږي، نو خامخا باید چې لږ تر لږه انتقادی چلند خو سات پوئی گوشے ہر کم خطرات کی دیشی نقطہ مخشی ضمیر و تاریخ و وطن ارزختون مونږ ته دا اجازه نه راکوي چې داسې چوپه خوله پاتې شو، او هغه شی چې وینو او وی ګورو چې وطن ځي د کندې خواته او د ډېر لویو نخوال خواته، ځکه چې دغه زده کړه چې موږ کړې ده، هغه د تاریخ زده کړه ده، د دولتداري زده کړه ده، د سیاست زده کړه ده، د ډیپلوماسي زده کړه ده، او موږ پوهیږو چې کوم عوامل د دې سبب کېدای شي وشي چې چیزمو کوتان ویچار نور هم او غیر لویو خطرو سره، غیرو خطرناکو پیخو سره مخ شي، چې دغه نه بیا وتل اوس په څه حالت کې اوسو، یعنی د دې نه بدتر حالت هم کې دي چې خدای مکر رامس شي. نن په کور کې شو وضعیت ګورو، اوس په کدوې د سهار نه تر ماښام پورې دا داستانونه او دا سندری وای چې دلته امنیت دی، او دلته پیغام حاکمیت دی، او دلته دا هغه سلیم عقل دانش دی. په یو هیواد کې چې قانون نه اوسېږي، او هر څوک که هغه نه پوهېږم سوټه یې په لاس کې ده، په سړک ولاړ دی، زه شریعت تطبیق کوم، که د دوی کوم مامور دی، زه شریعت تطبیق کوم، که د دوی وزیر دی، دا شریعت دی، که د دوی نامعلوم امیر دی، زه شریعت تطبیق کوم. اوس دغه خلک راټول کړه، داسې کښېنه او پوښتنه وکړه، شریعت یعنې څه؟ دغه شی چې ته جوړوي دې نوم څه دی؟ څه کم کېدای شي چې امیر المؤمنین ځانته وایي چې په دنیا کې 2 میلیارډ څخه کم زیات مسلمانان دي، ته یې منلې؟ دا اوسنی مؤمنان مسلمانان یو کنفرانس دی، نړیوال اسلامي هیوادونو نړیوال کنفرانس، تا هغه ته هم نه پېږي، تا هغه ته هم استازیتوب نه لري. کله کله ځان نه پوښتنه کوي چې ته عقل کولی دا اسلام ستا سره خلاص دی، نور د مسلمانان ټول دغه بېکاره او ناپوهه
او سم جانبا صاحب ام دې وضعیت په کتو باندې ځینې ډېر داسې خلک لکه څنګه چې مخکې توخی صاحب یادونه وکړه، افغانستان کې چې پوخا پاغه سیمو کې په ځانګړې توګه کته افغانستان جنوب ته وګورال ته جګړې وي، دا خلک جګړو ځپلي و، خو اوس چمن راغلی دوی ورته خوشاله دي. ام دغه وضعیت په کتو باندې چې که طالبان له نړۍ سره تعامل نه لري، یو څه انزوا شوي دي، یا د شریعت په نوم باندې بیلابیل قوانین وضع کړي په افغانستان کې، د چوس درې بر قدرت دی، روسیا د چین د بل طرف ته په امریکا کې ټرمپ واک ته رسیدلی، هغه څوک چې له طالبانو سره د دوهې توافق لاسلیک کړی دی. په افغانستان کې تاسې راتلونکی په ځانګړې توګه کله چې ټرمپ سپینې ماڼۍ ته بیرته ستون شي څنګه وینئ؟
اول خو باغه اول برخه ساسو د پښتنې ته باید اشاره وشي چې دې کې هیڅ شک نشته چې زموږ شرقي، مرکزي، جنوبي، جنوب غربي منطقې عمدتا پښتون میشتي منطقې ډېرې ځپل شوي دي، ډېرې بېچاره شوي دي، ډېرې قرباني ورکړي، اوس هم ورکړي. خو دا د دې په معنا نه ده چې زما په پښتون میشتو منطقو کې، په جنوب کې، په شرق کې، په جنوب غرب کې، په مرکز کې، زه یو مرکزي پښتون د کابل یم او ته زما په مخ ټول مکتبونه وتړي، که زه پرون په بد حالت کې وم او دا ګزارونه تا راباندې کول یا امریکایانو راباندې کول، نن خو ته وایې چې سوله ده، نو ښوونځي دې ولې بند کړي؟ ولې زما کوچني بچیانې دا حق نه لري چې لاړ شي مکتب ته؟ په کوم حق دې مکتب بند کړی؟ زه به هیڅکله تاته دا ونه وکم. او هماغه د جنوب د سویل زما پښتني میندې خویندې به تا هیڅکله پدې ونه وکړي چې تا د زده کړو نه هغوی محروم کړه. او ته فکر کوې چې دلته جګړه وه، پرون نن به ښوونځي بندوي؟ دا کوم انساني او اسلامي منطق دی؟ یعنې دا ډله چې اوس په افغانستان حاکم ده، بلکې ژور فکر وکړي چې کوم خواته افغانستان وړي. اوس راشو اغلې سیال استاسو پوښتنې ته. ها ابر قدرتونه استاسو یادو کړه، د سینا، د چین، د متحده ایالاتو نه، او دا چې متحده ایالات کې په شلم د جنوري نوې اداره راځي، د ترامپ اداره. زه داسې فکر کوم اغلی سیال چې د متحده ایالاتو په ستراتیژي کې چې پاست دوه هندو وګړي څخه او مخصوصا پاست دې چې د افغانستان د دوی پاوزیان او وتل هغه سي اکټیو یعنی فعال شتون په افغانستان کې ونه لګي. افغانستان کې په دوی البته چې خپل امنیتي استخباراتي چلندونه او کړنلارې ساتي، افغانستان کې د خورا زیات امنیتي استخباراتي حضور د اوس د اسمان نیملې په سمته کې نو وضعیت په کتو به دوی عمل کوي. البته یو شی باید قید شي چې د ټرمپ راتلونکې اداره ډېره د اټکل وړ نه ده او په کار هم نه ده چې ډېر دې ته څوک امیدوار اوسي چې هغه به د هغه خوا د اوکراینوسونه راځي او دلته به بیا په افغانستان کې وضعیت ته تغیر ورکړي. وضعیت ته باید موږ افغانان تغیر ورکړو د همدو طالبانو په اشتراک.
جانبا صاحب دغه پښتنه مخکې موږ اوریدونکو مطرح کړه چې افغانان ملامت دي، افغانان څنګه کولای شي وضعیت ته بدلون ورکړي په داسې حال کې چې تاسو مخکې یادونه وکړه طالبان واکمن دي او په خپل حکومت کې بل څوک نه مني؟
خزه خو دا جرأت نه لرم چې خپل خلک ملامت کړم، موږ ټول ملامت یو او موږ دغه د افغانستان خلک او دا چې نن سبا خلک فعال دیر ندی خو دو رزو پا تیریدو خامخا در جوان در خرابیدو در اقتصادی حالت در لا وخیم کی دو سر اجتماعي تناقضات، قومي تناقضات، امنيتي ننګونی دا چې دا خو اوسنۍ حاکمیت افغانستان لپاره اقتصادي کړنلاره نه لري. دا داسې نه کېږي چې ته چین ته وایې راځه دلته دا معدنونه درکوو، په دې مشکل اقتصادي حل کېږي نه. افغانستان کې باید یې لپاره کار وشي چې کار ایجاد شي، چې د کار په ترڅ کې مزد واخیستل شي، چې په دسترخوان کې په جیب کې یو څه پیدا شي، خلک اقتصادي ژوند باندې ډاډمن شي، کار ورته پیدا شي، زمینه د کار په معدنونو د خرڅونو باندې اقتصاد نه روان کېږي. هغه د نوري نغد پیسې درکړي، په دې نغدو پیسو به ته نن دی او چا کېږه مړه کې سبا به څه کوي. نو یې ترکیب تر هغې چې اقتصادي چارې د یو پلان په ترکیب په ترڅ کې رامنځته نه شي او اقتصادي سیاست رامنځته نه شي، دا د شعار پر بیده چې زموږ پالیسي اقتصاد محوره ده.
په بخښنه سره فکر کوي جان باصب دغه توانایي وز طالبانو په حکومت کې شته چې داسې یو کار وکړي چې د دغې لیو قدرتونو توجه خو د افغانستان په طرف دا غواړي چې دلته سرمایه ګذاري وکړي. چین تیار هلته قراردادونه لاسلیک کړي، روسیا هم غواړي، کېدای شي امریکا هم په لټرم نه وروسته په دې پروسه کې داخله شي. فکر کوي دا توانایي د طالبانو په حکومت کې شته چې له دې ټولو فرصتونو بیا ګټه پورته کړي او څنګه چې تاسو ویلې یو اقتصاد محوره پالیسی جوړه کړي چې ګټه یې افغانانو ته ورسیږي.
ګورې تاسو پښتنه د دوه برخو ډېرې مهمه برخو ده. د یوې خوا دا هیوادونه تر اوسه پورې اقتصادي کړنلاره د افغانستان په مقابل کې نه لري. چین څه کوي؟ چین د ټولو نه زیات تبلیغات کوي، سیاست کوي په دغه اقتصادي چارو. هغه راځي وایي مثلا مثل عینک په دې شمال کې د ګازو زیرمې دي، دا ځای راځي داسې حسابوي وایي دا به زما کېږي. دا د مثل عینک پروژه هغه له سیال دا د اوشل کاله په تقریبا کېږي، څه کم څه زیات چې دروشل نه شو سم کمه ده. دوی فقط راځي حسابوي ځان تصدیقوي، پوهېږي چې تر اوسه پورې چې راغې چې دا رسمیت پیدا نه کړي، هغوی هېڅ اقتصادي اقدام په افغانستان کې د افغانستان او د روسیې د تجارت او اقتصاد راشدار څو ته وایي دا د څه ته ده راکړه ورکړه او وخت صفر. ځینې شخصي تجارتونه متحده ایالات فقط نقد پیسې لیکي.
یعنی په بخښنه سره جان باسب چې واز یو دوه دقیقې وخت پاتې ده، په ټوله کې دا هیوادونه راځي د افغانستان کې د قرارداد د دې په نوم باندې چې موږ الته مدنیات را باسو، نور هیوادونو ته خپل زور خیښده د موږ په افغانستان کې یو او دلته حضور لرو، تاسو نشئ کولای د افغانستان لاري په موږ باندې نفوذ پیدا کړئ. لاندې کړئ ته یو هو یا نه؟
بالکل نه، خو دا رقابت دی. دوی د خور نړیواله کچ خور رقابت شتون لري. دوی هغه ستاسو په مده سمه ده چې دوی په چاته کې ګوري چې زه داسې کار کولای شم، دغه پروژې لکه تثبیت کولای شم، حساب کولای شم. مخصوصا چین دا کار کوي. خو ازبکستان واقعا فعال دی، په افغانستان کې د اقتصادي نظر د سوداګریز ترکمنستان، قزاقستان تر یو حده، ایران بلا شک خپلې موخې لري، البته خو اقتصادي چارې هم پر مخ، خو دغه مقتدر هیوادونه لکه چین، لکه د روسیې فدراسیون، متحده ایالات، دوی اقتصادي فعالیت نه لري. او بله برخه ستاسو په پوښتنه چې هغه مهمه ده، هغه دا چې دغه حاکمیت اقتصادي توان نه لري، ظرفیت نه لري. څوک دی د دوی اقتصاد ده؟ مثلا یو څوک دی په ملا برادر، او د دې زده کړې اقتصادي دی، دی په اقتصاد پوهېږي.
مننه کور ودان جان باسب. راسیخ سب تاسو لند راته فقط یو د قواخت لرو دغه سیاستونو پایله د افغانستان لپاره تاسو څنګه ارزوئ؟ افغانستان کوم طرف ته روان دی د طالبانو پښتون کې یو دغه لوی ابر قدرتونه چې یو بل ته د زور د خود لپاره غواړي په افغانستان کې د اقتصاد د سیاست په نوم باندې مداخله وکړي؟
ګوري لمړی خو باید د افغانستان په ولس باندې فرض عین دی چې د خپل د ژوندانه او د خپل د وطن د بسازی او د خپل د وطن د چالوولو لپاره مخپل ژوند سوز منکیا پیدا کو. نور د پردو جاسوسي ونکو، د پردو د اهدافو د لپاره ټوپک په حقوق کې نه دو، د پردو د اهدافو د لپاره خپل ورور ونو وژنو. دغه تل چې موږ وڅ کولای او خپل سیاست کو دي نړۍ سره او د گاونډیانو سره، موږ هغه ستراتیژي ولرو څنګه چې هغه زموږ سره زموږ په وړاندې ستراتیژي لري. موږ باید نل بیسلا ستراتیژي عملی بڑا باندې کارو کو تر څو پورې افغانستان د دې ناخوالو نه وباسو. غیر دغه نه د کفن کش او د کفن